د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي د 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپوویتسکي سیمه کې وکړه، په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره سوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواده دلته انتقال سوې ده. د دې تر څنګ د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړي.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوي چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتنې په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور ووري، ورزو زابل ولایت ته هغه ولایت چې ساته د یو ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 2 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سې شنبه په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راوېستل سو چې مخ کې ساور کړی وو.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټول هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجل همکاري کړې وه، خو بس سچې د تقدیر په سره وي هغه ته بزان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل وړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلی وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعت لوېدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابل ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه مهال چې موږ د خبري پوشش لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمو اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله چې دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلار یې په د یوه برمه باندې کار ورته کاوه چې پیپونه یې ورهاچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوار ولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغې لوېدلې برمې د دې خونکارې برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله یې همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خوله اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنې پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورلو، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې شوې وه، مازیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کار ولې په ټکنی ډول ډیر ورو روان وو؟
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه و چې هغه کاچوغه بخې نه راګرځېده د سکواټر. بله خبره دا وله چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په اصطلاح باندې چې د بازار خبره دونه نه منله، د کلیوالو به تر دې راده پر خپلو خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکړو هی وکړو، هغه تخنیکي مسایل تر دې راده تخنیکي خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چې هغلته مشپه ورته تیره کړله، له کندهار څخه ډېر کوي ماشینري راله، هغوی هم هڅه و تاب و تلاش وکړي او دې ماشوم ته اوبه هر څه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خوړل کېدو. بدبختانه چې اخري ورځ باندې چې یعنی د ده تر مرګ ته یوه ورځ پاته وله چې بس یو جټکا هم ورکول شوې ده، هغه په لوډر باندې ده چې آینی شاهدان وایي چې ممکن د ده د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت شوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده او دا ده هغه تخنیکي خبرو ته پاتې شوی نه و او حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو و پاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ورباندې راځوړندو هغه لا پرې شوی وله.
د زابل یو محلي خبریال عيسى قلميار و چې ساته یې د حیدر په نوم د یوه کوچني د لوېدو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینچ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره شوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو، هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواخ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای سي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وه، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپله ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهبو افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې یې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزي څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هغه بیخي په پراختیا کې ده و دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان اوسي کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپاره دی چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راسي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او مشته راست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل شویو اسعاري زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینه وو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
پس از من ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان برای دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند، این پول پول ملت افغان پول های کلام دولت
در افغانستان شاخوا 9.5 میلیارد دلار اثاری زیر می پول ویدیست که کنگل شویدی چه 1 میلیارد با متحد یالتونو کدی نوری اکثر به جرمنی متحد عربی امارات و سویس کدی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 1 میلیارد ډالر د ازادي دوه پریکړه وکړه. خو وی ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمه به د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکی د سیشن بی پر زویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړې. روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پاوز وای چې بلتون غشتونکو پر لاسو اسوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ په لومړی کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پاراونکې حادثه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنړۍ څخه مهم راپور دا دی چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر یو ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت څو برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به یو ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د څو برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر څو پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 19 پرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت درې برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټکی الوتکی پر جوړولو بوخته ده. دغه شرکت له لوري جوړیدونکي تر ژغ چټک الوتکه S-1512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن 4 ساعتونو ته راکمولی شي. د الوتکه به د 14 سپرلیو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څه باندې 1.5 برابره ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د کندز ولایت د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ مېر مادران خوس ډیر زیات کم شوی دي. واقعیت لکه مخ کې نه چې موږ بکله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقعیا نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوی دي. په وخت مریضان را رسېږي، ډاکټران په وخت ورته رسېږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روختون د زیګون څنګه ته په 4 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او صد ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 4 ساعتونو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي. نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومري. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، بول خمرې نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي، نور ځایو کې بیا دلته یې ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بیلابیلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، نگذشته دکتران نبود، دوا درمون نه.
دلتر دکتران به سر سینا و په خط اوگه دخل کو خدمت کوی. په خواه خل کو دوم را روختهی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چی لعمل بای مین دو خپل زوند للاس آور کوه، او خلق لگر نستون زو سر مخام خوه. الحمدلله وز روختهی خدمتون دیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغان و خدمت کوی، مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خو دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. حالا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بنوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوې وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو مؤسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت د غذای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډیری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډیری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی ولې د ازادي راډیو سره ما د خویش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه سوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ به چې دی دا باید نه کې راکشت چې اوس یو جی پی نیټ دی په 2500 افغانۍ د 2500 افغانۍ څوک وس لري د دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ به یې راکشت ته سي نه کې سره او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي 1500 سدی کلدار یې له کړي دي دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی ولې ډالر پورته دی ولې ډالر کښته څه نه اوس دی ولې دومره ګران یې کوي
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو د اوس لپاره همدومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي السلام علیکم نن جمعه ده د سلواغي د 29 د فبراير میاشتې 13 د خبرونه پایل د مهمو خبرونو په لنډیست کوو د زابل چارواکي وای د حیدر پونو ماشوم چې ساتل ویدلې وو ترڅو ساته راګیر پاته کېده ورسته ساور کړه د طالبانو د کورونی چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي شوولې ده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه د نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتون ګرویټونو لپاره ونیول سو دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده د سیمېتې ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یو کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوي کې د ماشومانو د ګزړن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده WHO په یو بیان کې څرګند کړ چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شو چې د هغه ډول پولیو د چې په پاکستان کې ستا او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ د سیمې په اړه یو خبر راخلو پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهر متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې شوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو څو عیني شاهدان ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یو لاروي څخه بکس وتښتوي خو اطهر متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست ځین بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غشتل چې لمتین څخه غلا وکړي دا موټر سایکل خلکو نیولې خو برید کوونکې تښتیدلې دي د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل احمد شیبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې وس سیالیې بایللی او درې غټلی وی دوهم شو د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملی فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو
سی بورد نو امتیاز کسب کرد نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړی و.
ومردل چې د افغانستان د فوټسال تر 900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او تاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ سوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو له ډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو له ډلې به نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي، دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زه خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکای کومه پریکړه چې کړې ده چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي، نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کته هغه له لاس نیسته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د اسنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کومې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتې ده. والسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه ماته غم ده د امریکایانو د چې زموږ حق ځای نه کې د موږ ته شیخ په لغه تور نه کې دا د مد طالب نه ورته دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده. او دا باندې نه جوړی دا امریکایانو خپل اړه هغه ک نو سامه ورغله او نه ورغله دا برجونه هر شی دی خپل لاس لنګ او افغانستان ته دراتلو باندې جوړ کړل. سلام.
زه دا ګرون متفقید هاي اسلام د ایران څنګه یم پولیس تاسو دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د هغو خلکو د محکوم خلکو دا د داتا حق نه لري. یا دی ولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړای، هغه روانو کړی و، هغه دا هم شاید تاسو دستوري توتیا وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وخت چې افغانستان ته راغلی په وادو بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدای صدای ازادۍ دغه نسل کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمی کلیزې مبارکي ټول وته وایم. او بیا امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شي دا باید دی رازادي کدا نه میلیارډ دا نه دی اوسامه اكو او نه اوسامه موږ راوستای د امریکایانو را وسته یو پاکستان ته او له پاکستان دل تر غلی په خواني رژیم خور استاد رباني د ته دا زمينه مسايده کړی و یا د افغانستان څخه ور کړی و موږ پټنګ له دې چې غښتنه کوو چې د ورسن ستمبر په عملو کې نه افغانای ولو او نه افغانان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لري وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیم مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دوه تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه وکتري چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي هغه ورکوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ټرس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره پیش سره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسئله دلته موجوده دی یا دوه دوی امکان موجود دی. یا که طالبان کولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کې په یو قوم کې او له بلې خوا په القاعده کې په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو کې په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هیوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خېدي.
د مرستو یسابونه چې دا جنجالونه شي خلکو جوړ کړی دي چاته نه رسی چاته نه رسی دي مختلف سن کور دي تو کورو ته مرسته ورکړي د پنځو مستنان درو دې شوای شي په افغانستان کې پارو دوه کورو کې وکورنی غریبان دي نو دې څلو کورنۍ ولې تو کورنۍ ته مرسته ورکړي او دا دونی وی پرې دي نو موږ په دې کې دا وایو کیاری ورکه سب تدی لزانه سره تنظیم وکورنی کپسلو کی نو بیا به دا شکایتونه ختم شي مستحق خلکو ته د امرشت رشیږي مستحق ډیر دی د امرشت کموت رشیږي و
تاسو زاده رادیو ټولو کارکون کی ته سلامونه وړاند کوم بس د پاس د سلامه د موږ د مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه فاتی دی د شهدا او د اسلامي وزارت دا غایما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بلچا ته مور کولای کیږي دا د مونږ پیغام دی ورسیږي. او سلام
رادیو ها غدا په افغانستان په هر خونکن کې اوریدل کیږي او خاص کر کې آزاد رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک احترامات او باید حکومت دی د رادیو کارکونکو ته هم سپیشل باڈی گارڈان ورکی دیکھا کہ دی پکل کل کی اگر دی وہ ذخیرے ول سوالی کی الحمدللہ جو لسرو ویاں کا کلے ما خیریا ویاں کا توگا کہ د پینزو کلو مگر تشکری جمع کڑی لہذا نگرار ولایت مقام نا دا خواہش لرو کہ دی من سر ہمکاری ہو کی اور ڈبلیو سی موسسہ دی ہونی کی زمنگا رزی تیار دی کرشی ہوئی دی کٹو کاتیاں موجودی دی بوٹی لگو دی دی کہ تقریبا آیا فیصد جی دا خزی دی او هغه خزیری چې په اردو کې به چی شیدان شوی دي او خاوندان یې شیدان شوی دي سرپرست پاتې دي نو د دې نه موږ غواړو ولایت مقام نه چې موږ سره دې همکاري وکړي او د خیری ولسوالۍ د غره په لمن کې پروت لکه زوړ کلی دی دی په چارقلا ده مرکزی خلټک دی ملک کلی دی کورم کلی دی د دې عریضی موږ جمع کړي دي فوټو کاپیانې لګېدلې دي د علما او شورا ټاپې هم لګېدلې دي علما او شورا زه تایید کړی یم. وسلام
السلام علیکم د خوست ولایت نه لته کلام یم زما هیده دا غدا چې د غفند کومې خوند چې غته لري شې دی خارج ته نو دې دې یو سم وخت د افغانستان نوې حکومت پرې دې قرار چې د خپل اعلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم رجان زدری ورځ مخکې د سرخود ولایت نه غږیدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړو خو لیکن موږ سره اوسه پر حکومت کو نه شو من سخت ستونزه کې په د اعصاب تکرم بچی می دولګي د سره مختورن دی خبره دا دولګي نه وژغوري تاسو ما غشتمنو خین نو ورونو نه د ایله د امید چې زمونږ دا غږ واوري خبره موږ سره زر تر زر کومکو کې چې زما بچی مړ کیږي دولګي نه موږ په بند بټیو کې پراته کاروبار نشته خاون می زم نه تکلیف لري مایوب ده خیر دا زمونږ خواسته تاسو ومني زما بچی دولګي نه کیږي موږ زر تر زر از ما د بچو مخنیوي وکي د مریضان دي ټول د مخراته پراته دي یو خولو کو خراب کړو بل مریضان دي زما لا خاون می خاطه یو راځي کار مزري نشته د من اخر سو کوم کم طرف تلل تاسو زمون غاس پورته کوي خو من سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر لازم من غاس زر تر زر پورته کوم سره اړیکه وساتم دې نمبر ته امون تزر تزر زنگ وخه چې زما بسی ډیر لولګ وتن د سره مخ دی اله کوم چې تاسو مون سره مرسته وکي او را خبره او سمون خو هند ورون زما بیم دا خواسته هغه تور سره تاسو نه اله خاص لري چې مون سره زر تر زر کومه کوکي او مونږ اله من دي چې تاسو مون سره کومه کوکي زر تر زر دی اړیک تبیر ته مون جواب راکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ کارکونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ما دغه پیغام دی تر مشران مجاهدینو او ترونو مسولینو پورې ورسی چې زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس ارڅ صفات دی زه هیله کوم تر مشران پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 سلرويست یو سلو 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 سلرويست یو سلو 15.
اوریدونکو تاسو خبر یی چې آزادۍ رادیو تازه زما بریاوی پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړي. دا مرکه د آزادۍ اوریدونکو پروګرام پتراس کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړا بریا لري کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کې دای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوي په لار کې داسې یو ځوان سره مرکه کړي چې له حقوقو پانځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړي په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړي او وایي چې اوس خاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن اسمت الله عمری دی. دا وای ژوند کې ډیر بریالیتوبونه نور هم لري. لدم یو پختل چوالې د خپل ژوند بریالای بولی:
تاسو ته سر درنوالیتونکو سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډیر مهم دا هر څوک ته کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سره ورسوي چې هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډیر مخ نه شي. خو د دې بریا د لاسته راوړلو لپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریا ولري او له ستونزو مخ نه شي د بل احتیاج خلاصي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه ناڅه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړي، یعنې ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې دا. که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوستی، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدري درجه کې پاتې شم او دغه 4 کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، څنګه چې فارغه شوم یعنې 2-3 میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او 2 کاله مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی، د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بیکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مستې ته یو بس اعلان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. دغې مستې سره مصروفه شوم، تقریبا څه کم یو کال مې دغه مستې سره کار وکړی. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده هغه ملاتړ چې و نړیوال بانک له لوري کېده، هغه په کارونه په ټاپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
بله عمری صاحب، په همدې خبرې وکړو. اکثره ځوانان لوستې دي د افغانستان خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مزلو وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یی او بیا بې وظیفې سولی او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ یو شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
کله ما ته له لاسه ورکړه څه نه څه منفي تاثیرات وو. ما ته یعنې خوښینونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې موږ تر لسان کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلکي خدمت وکړو. څه نه څه سخته وایه، څه نه څه تشویش ورسره، خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم او دغه بېکاري چې دا خپل یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یوې موسسې سره کار وکړي، په یوې اداره کې کار وکړي، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوئ چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړې چې هم د کورنۍ نفقه سي او هم هغه خپل مصارف لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا سو که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی. یعنې اوس ډېر محدود دی، دکان په کچه ده، یو ورسار دی، یو برخ په کچه.
یعنې همدغه ور دکان عمری صاحب، همدغه ور دکان یا په ډېرو کم پیسو چې تاسو کوم کاروبار د لبنیاتو شروع کړ، اوس څنګه ده؟ ورځنی عاید څنګه ده او آیا د کورنۍ نفقه ترې برابرېږي؟
او بالکل اوس ډېر ښه ده. په لومړۍ میاشت کې زما توقع دا نه وه چې ما داسې فکر کوی مال که چېرته دوکان کرایه هم راباندې تاوان شي. د شریکو دا ملګري ته مې وویل مال فروانه کوي، موږ به حوصله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څه سودا کاروبار، تر څو چې دغه وده کوي خلکو تر خلک ورسره بلدیږي او راځي. خو زموږ د توقع برخلاف، برعکس، زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو زموږ د توقع برخلاف، د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو، هغه کرایه سو، هغه ورځني لګښتونه سو، هغه ایستلي وو، یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه. او اوسنی حالت یې وارزو، یعنې داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه م ورته راکولی شي. وظیفه چې 40,000 افغانۍ یا 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري، د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم، ډېرې پیسې په کښې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدي. نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته په دې نه شو کېوی، ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نهشته، ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا طبعاً د میاشتې 50,000 - 60,000 ډېر زرو پورې معاش راځي، او دا د شخصي کاروبار نه به ته څنګه لاسته راوړې؟ خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته. او کله چې م دا کاروبار پیل کوي وسلې له الحمد ښه په واده هم ده، او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی هم شو، کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده.
بله، کور ودان عمری صاحب، او وروستوی کې ځوانانو ته څه پیغام لري؟ خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې پخوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوې وي.
بله، زما ځوانان ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید په خپل نفس باندې باور ولري، په خپل ځان باندې باور ولري، او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو. زما هیله دا ده چې دوی د خپل نوي څه تجربه کړي، یعنې که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي. د هر انسان یو وړتیا لري، یو استعداد لري، او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي. نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي، د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي، یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپله انسان ته ناروغي پېښوي، حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي. د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري، فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي، او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي.
د زابل اوسېدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمری و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00-420-11-14-15.
شمیره بیا تکرارو: 00-420-11-14-15.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.